سلامونه او ستوري مسي د مشال ډو په دې خبري غړي کې موزا عبد الله کاکړ کله کوم هله داسې رو جوړ او خوشاله بس په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې په سر کې مو د تیرا د مشرانو څرګندونی او د دې ترڅنګ په بونو کې سبا کې دونکو هړتال او مظاهرو او دا رنګ نور ریپورتونه هم لرو خو دا هرڅه به ورسته په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د خیبر د تیرا خلګوایي امنیتي ځواکونه او وسلوال دي د ولسی وګړو له زورولو لاس واخلي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګلوای که پاکستان امنیت غواړي جبري لا درک کړي خلک دي خوشي کړي. افغان سوداګرو د ټکسونو تر زیاتېدو وروسته پاکستان ته د تازه میوو لیږل بند کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د تیرا کمبرخیلو قومي مشرانو ویلي امنیتي ځواکونو او وسلوالي ډلې دي ولسی وګړي هدف نه ګرځوي. د دې جرګې یو مشر کمال دین افریدي پروند سبي غونډې ته ویل چې ولسی وګړي د پاکستاني فوج او وسلوالو ډلو په منځ کې ګیر دي. غزه تکړه چې د وروسته نه فوج او نه وسلوالو ته د خلکو د تکلیفولو اجازه ورکوي.
فوج روش کے اوپر کلی باندھے چپا چاہیے وہ کاسو چتائی مرا چتے ہوئے تارے کلی والا ریچاچی ادھر سلور سا کاسون پرا روڈ میں تسملا تے چدا کاس میں وہ لے بھی آئے چاہے مو پسرون ہو گوڑا تیر کے بیارا ہے دائی بوزی کانا.
د خبر ضلع په شمول په ټولو کبالي سیمو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. د پاکستان فوج او وسلوالو د تیرا کمبرخیلو د قومي مشرانو د غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر اختر جان منګل وایي که پاکستان امن غواړي نو لا درکه کلي خلک دي خپل کورونه ته ستانه کړي او د ښځو له غیبولو څخه دي لاس واخلي. هغه د جولای پر لسمه په اسلام آباد کې د لادرکه سو کسانو پاړه یو کانفرنس سوچ چې پاکستان امنیتي ځواکونه نه یوازې په خواني لادرکه کړي بلوچستان نه دي خوشی کړي بلکې په دې ورستوي کې د هغو د کورنۍ احتجاج کوونکو کړي چې شزم پکې شامل دي نیولې دي. د پداسال کې د چې د بلوچستان په خوځدار کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د مخکشي مهرنګ بلوچي پر مشري مظاهره روان دي. هغه 13 ورځ پر ایکس لیکلي چې اف سي ځواکونو پر ډزې کړي او د احتجاج ځنی ناري نو شزینه ګډونوالي تر نیولو وروسته نامعلوم ځای ته وړي دي. د بلوچستان چارواکو او پوج په دیړه تا څنګه دی ویلي خو پوج په خوا په دې دریز ټینګار کړی چې د لادر کبلوچستان شمیر په زورګونو نه دی او اکثره د وسوالو ډلو سره ملګری سوي دي. خو اختر منګلول حکومت د دې خبر لپاره هیڅ ثبوت نه لري او دا د خلکو د لادر کولو یو بهانه ده. د بلوچستان چارواکي وایي دینی عالمان دي په پښتنو سیمو کې د پولیو مازرون کې وایرس ختمولو لپاره خپل کردار ترسره کړي او خلک دي واکسینولو ته وهڅوي. د کوټې ډیپټي کمشنر حمزه شفقت د جولای پر 11مه یو غونډه کې ویل چې زیاتره هیوادونو پاکستان سره د پولیو د ختمولو لپاره مرستې کړې دي ځکه چې د ګڼو کمپاینونو باوجود هم دا وایرس نه دی ختم شوی. هغه خبرداري ورکړې چې که پولیو همداسې پاتې شي نو ډیری هیوادونو به د پاکستان وګړو پر ورتګ سفري بندیزونه ولګوي. په پاکستان کې په 2014 کال کې تر دې دمه د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي چې ډیری په بلوچستان کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته. تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند پارلماني غړو د جولای پر 13مه په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې تور پورې کړ چې د قومي اسمبلی غړي یې نیول کېږي چې کمیشن خاموشه دی. د پی ټی آی مشر بیرسټر ګور علي د مظاهرې په وخت ټول چې حکومت غواړي د دوی سیاستوال د خپل ګوند سره د غړیتوب تایید لیکونه ور نه کړي نو ځکه پر کورونو چاپې وهل کېږي. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیشن پر دې هر څه خاموشه دی او جانب دارانه رویه خپل کړې ده چې حمله دې عمله د دې کمیشن د مشر استعفا غواړي. کمیشن او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه غبرګون نه دی ښولی. د پاکستان حکومت د جولای پر 15مه اعلان وکړ چې تحریک انصاف د ریاست پر ضد ویجاړونکي کارونه کوي نو ځکه پرې بندیز لګول غواړي. تر دې مخکې سپریم کورټ فیصله کړې وه چې په قومي اسمبلی کې د ځانګړې چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړه سي. تر دې مخکې پېښور های کورټ پریکړه کړې وه چې د فروری په 8مه سو ټاکنو کې د تحریک انصاف غړو په آزاد ډول انتخابات کړي نو ځکه باید ځانګړې چوکۍ ور نکړل سي. افغان سوداګر پاکستان ته د تازه میوې لژولو درولې دي. د افغانستان او پاکستان سوداګری د شریک خونې مرستيال مشر خانجان الکوزی وای د اسلام آباد لخوا پر افغان میوه د ټکسونو تر زیاتولو وروسته هلته د میوه لژل څه ګټه نه لري، نو ځکه دغه پریکړه کړې ده. نوموړي د جولای پر 13 د مشال ریډیو افغان څنګ ازادي راډیو ټول چې د پاکستان حکومت ته د دې 15% د ټک زیاتېدو په اړه خپل اعتراض په ډاګه کړی خو څه بدلون نه دی راغلی. د جولای پر 3 د خیبر حزیلې سوداګرو هم په تورخم کې پر دې ټکسونو احتجاج کړی وو، خو پاکستان چارواکو مشال ریډیو ټولې چې دا نوې ټکسونه نه دي بلکې په خوایل افغانستان په ورتلونکو ځینو مالونو د خرڅلاو ټکس معاف کړی وو، خو د جولای لومړۍ نیټې راسي دا رعایت ختم شوی دی. او رسې خبر دا چې د عمان پولیس وایي هغه درې بریدګر د دې هیواد وګړي وو چې د جولای پر 15 د شیګانو پر جمعات برید کې شپږ کسان وژلي وو. پولیسو د جولای پر 13 خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې څېړنې ښیي چې د درې واړو بریدګرو ورونه وو چې په وادي الکبیر سیمه کې پر علي ابن طالب جمعات د برید په وخت د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د پولیس په وینا بریدګر له غلطو نظریاتو اغیزمن سوي وو. راټس خبري اژانس ویلي چې په وژل سو ولسي وګړي کې څلور پاکستانیان یو هندی او بل د عمان پولیس سرتیری وو. وژل سوي ولسي وګړي شیګانو او د برید ذمہواري داعش وسوالې ډلې منلې وه. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ری په دې خبرې غړي کې د جنونو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر برکم بخیرو مشران ویلي چې په خپل سیمه کې وسلوال نه مني او امنیتي ځواکونو ته هم پر کورونو د چاپو وهلو اجازه نه ورکوي.
و هغه کاول وسم دای چې نره په خوره مانم، نره ظلم مانم، نره خلوب کمیټي جوړاوا، نره خلوب تنظیم جوړاوا، و نه په خوره کې بیا په هغه طریقه باندې نه مانم. حکومت خو شاو ته پښ
د بنو تاجران سوال د امنیو عزت لاریون اعلان کړی دی.
امن دې هغه وګدرونه نه غوړي چې چا سره امیش امن دایمي سکیورټي درې دي چې دلته امن وی سره همیش به کاروبار کوي شي واسته دای واشي او چې امن نوي میش دلته وخت نشي تیرولا.
په پاکستان کې د بجلی زیاتېدونکو بلونو د غریبانو او تنخواهدارانو خلکو مالی حالت کمزوري کړې دي.
ولا چې سمې پرې نه کور کې ایس شته دي، نه داسې هیوي استعمال شته دي، او زمونږ د تیر میاشتې د کور بل 19,500 روپۍ راغو.
نیمه تنخواه زما په بجلی په بل کې لاړ شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د دې خبري غړي لومړی رپورت ترازو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر ضلع د تیرا بر کمبلخیلو قبایلي کمیټي مشران وایي چې نور وسوال په سیمه کې نه پرېږدي. دوی وایي امنیتي ځواکونو ته به هم پر کورونو د چاپولو اجازه ورنکړي. دوی پرون په غونډه کې ویلي چې له دواړو خواوو له کړاو سره مخامخ دي. مشران وایي وسوال ترې کلنګونه اخلي، وژني او وژنیه او امنیتی ځواکونه هم بې ځای نسی او ضروري دي. کمیټې دا اعلان هم کړی چې دوی یو ځوان به هم وسلوالو امنیتی ځواکونو سره کومک نه کوي او امن قائمول د ریاست ذمہواري ده. د دې غونډې په اړه امنیتی ځواکونو او وسلوالو لا څه نه دی ویلي. تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې.
د تیرا بر کمبر خیلو کومی سرشتی و مشر کمال الدین پردی وی غونډه تا د وینا په وخت ویل چې نور با وسلوالو ته اجازه ور نکړي چې په دې سیمه کې لچا کلنګ واخلي او امنیتی ځواکونه د هم د ولسی وګړو زورولونه ډډه وکړي.
تو تمرا تمرا چمنونه لوټ کړل اے د تحریکونو والا ک په هاله نه مارې ځنلا یخ یوی خو ګره د شریعت نه مولا پړکاوي پیسې نه وړي کوله لا به ګرنیټون ورته یو څه به خبره نه کوم. دا شریعت نه ده بربریت دی او دا له موتر ظلم دی. کلم موږ د شریعت مخالف کېدلای نشو. خدا کم بد موشي ترونه کړی یو او دا کم د موتر ظلم دی روان کړای پس دا بس کا نور دا ظلمونه دي نشي برداشت کولای. حکومت کته موتر کوي ټولم زون نه در کوم فوج روشو په یو کلی باندې چپا چي او کاڅو چتای.
د تیرا بر کمبر خیلو ملک ظاهر شاه اپریدی هم د غونډه تا وینا وکړه.
نره په لشکر پسې و، نره په انصار پسې و، نره په تحریک پسې و، نره په بل پسې. خو په خپل اله کاخره نه مانم، نره په خپل یار مانم، نره په خپل مرشا مانم. په خپل یار می تیریږم و د وسلې سره په خبر به تیریږي و کا مرشا سره می نشته تیریږي و په وسلې سره په خبر به می تیریږي. هغه کاول کا فکر دی تر وسه تیر چلی دا و نن د تو هغه کاولونه مو وسول چې مو هغه کاول وسم دای چې نره په خوره مانم، نره ظلم مانم، نره خلوب کمیټي جوړاوه، نره خلوب تنظیم جوړاوه و نه په خوره کې بیا په هغه طریقه باندې نه مانم بس خپل کور کوه د مونه ویرې لیاریم شته ارې مونه دلې لیاریم شته که لار تېرېږي خپل کور دی شه حکومت پوهشاو ته پوهشاو که دلې تېرېږي هم یو طرف مې ټیکاله خورې بل طرف نه به همدا اخلې بل طرف مې په پیسو وېژنې بل طرف لا مې غرلا خېژوې داسې جهاد وي.
په دې غونډه کې دا پرېکړې وشوې چې هېڅ یو تن به په دې سیمه کې وسله والو او یا هم امنیتي ځواکونو لپاره کار نه کوي او نه به دوی ته خواړه ورکوي او د دغې سیمې د امن لپاره به قوم سره یو ځای ودرېږي. دې غونډې او په دې کې شوو پرېکړو په اړه باندې تر اوسه امنیتي ځواکونو وسله والو لا څه نه دي ویلي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د جولای په 10 نېټه په تیره برو کمبرخیلو کې یوې جرګې په مهال د ملک ظاهر شاه اپریدي دوه ساتونکي وسله والو په ډزو ووژل او دی پکې بچ پاتې شوی. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر لخوا د جولای په 2 نېټه جاری شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې امنیتي ځواکونو د خفیه معلوماتو په اساس باندې په تیرا کې د عملیاتو په وخت وسله وال کمانډر نجیب الله عرف عبدالرحمن او بل کمانډر اشفاق عرف ماویه په شمول اووه وسله وال وژلي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې د وسله والو پر ضد عملیاتو په وخت په دوی باندې هم بریدونه دوام لري او د جون په 13 نېټه د جمرود په تخته بیک چک پوسټ باندې وسله والو راکټ لانچرو او درنو وسلو سره حمله کړې وه چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي او د اف سی ځواک یو سرتیری وژل شوي. په خیبر ضلع کې سیاسي ګوندونو او دیدارانو او قومي مشرانو په یو شمیر جلسو او امن مارچونو کې دعوی کړي چې امنیتي ځواکونه ترې په دې سیمه کې د تیر په څیر امن لښکرونه غواړي او دا وار ورته دوی تیار نه دي او د امن قایمولو ذمواري د ریاست ته. خو بیا په خیبر کې میشتو امنیتي ځواکونو لا په دې اړه په ښکاره څه تایید یا تردید نه دی کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا یوازې خیبر نه بلکې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو او نورو قبایلي سیمو کې هم ناامنۍ زیاتې شوې دي. هم په دې اړه باندې د بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین وایي چې سبا د دوی په مشرۍ امن مارچ کېږي چې پکې به ټولې قبیلې، تنظیمونه، سیاسي ګوندونه او عام ولس برخه اخلي. دوی وایي ورځ تر بلې د سیمې امنیت خرابېږي او وسلوال په خلاص مټ ګرځي. دا وروسته له هغو ده چې د پاکستان فوج وایي په بنو کې د جولای پر 15 پر فوجي چاونۍ په حمله کې اته سرتیری ووژل شو. فوجوای چې د برید پر مهال یې په نشته کې ټول 10 مشکوک وسوال وژلي هم دي. بلخو امنیتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډوت ویلي چې په دغه برید کې اته اتیا کسان جوړ شوي هم دي چې پکې عام وګړي هم شامل دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین د سیوري لاندې د جولای په 19 امن مارچ اعلان شوه. دا داغه وروسته چې د جولای په 15 بنو چاونې باندې وسلوالو لخوا ځانمرګي برید او پس د غلطه وسلوالو سره جګړه کې د امنیتي چارواکو په وینا اته فوزیان وژل شوي ول، د سرتیرو په ګډون اته اتیا کسان ژوبل شوي ول. په دغو کې د شپږو خزینه په ګډون 11 ولسی وګړي هم شامل ول. دغه دوران د تاجرانو په وینا درې مزدوران هم د ډزو پر مهال ووژل شول. د مارچ انتظام کوونکی وایي چې ټولې قبیلې، تنظیمونه، سیاسي ګوندونه او هر طبقه خلک به راغونډیږي. یوه غوښتنه یې ده چې د غلطه نور امن غواړي. حکومت او فوز د دې ذمه‌واره دی. د بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه امن ورځ تر بله خراب شوي، وسلوال په خلاص مټ ګرځي، کاروبار اغېزمن شوي.
وان پوینټ ایجنډا دو سیمیز پتا علاقہ سے پتا خورا سیمیز امن غوری امن دے ایغه وګدرونه نه غوری چا چا سره میش امن دای میش سکیورټی درې دی پتا غیر سیاسي یو پروګرام دته د کمیش کاروبار کوین کدا چې دلته امن وی سره همیش به کاروبار کا شي واسته دای واشي او چې امن نوی میش دلته وخت نشي تیرولا مخارې طبقه ته هر درته دا پیغام ورکول شي میش نه را مزید د جنگ و دشتګردی قابل نه میش نه را دغه افغمائن شی میر نرا دغه دشت کردی دغه جنگ او اتاز دیس نرا مکمل خاتمه غوری
بنو چاونه باندې بریت پس د فوز مطبوعاتی سانګه د بیان تر مخه د غلطه د ننتللی حمله کون کی لس وسلوال یو وجل او په دغه جګړه کې اته فوزیان هم وجل شبی ول د دغه بریت زمواري د حافظ ګلبادر وسلوال ډلې سره تړاو لرون کې جیش فرسان محمد ډلې منلې و د بنو ذیلی انتظامی چارواکو او فوز د بنو امن مارچ پاړه سغبرګون لا نه دی خولې خو د دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې وسلوالو زیدې کاروایې توندې کړې دي او د غلطه امنیت ته ژمن دي د امن مارچ انتظام کوونکو د جمعې په ورځ 9 جولای د ټول بنو شټر ډاون او پیاجام هړتال اعلان هم کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو واوریدل چې په بنو کې په فوجي چاونی باندې حمله سوې وله او په دې تناظر کې د پاکستان حکومت احتجاج کړی و چې ویلي و چې دا په افغانستان کې میشتې ده دي ځکه چې ذمواري وسلوالې ډلې منلې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لوړ پوړي ډیپلوماټ حاضر کړی او هغه ته یې په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی. په بنو کې د فوج پر یو مرکز د دوشنبې د ورځې په برید کې چې پړی د حافظ ګلبادر پر ډلې اچول شوي د پاکستان د فوج په وینا اته پوځیان وژل سویول. د طالبان حکومت د دې رپورټ تر تیارېدو پورې د پاکستان دغه اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی چې نه دی ښودلی خو د پاکستان دغه اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې په غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه به اساس او بلل چې وایي په افغانستان کې ترګړې فعال مرکزونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري نو را وړاندې د شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بیرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا 40 میلیون انسانان ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتان ولې نه ویني؟ دا سیاحین ولې نه ویني؟ 13000 کیلومتر لرې نه ویني؟ کله تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي خو بیا راسي خپل سفارتونه خلاص کړي، د جرأت له کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلی متقی دغه څرګندونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلی متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې د ورستي برید په تړاو دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي. خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې ورتل، پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې واکمن طالبانو څخه غوښتي چې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي چې پاکستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې طالب لوړ پوړي ډیپلوماټ حاضر کړی او هغه ته په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی. په بنو کې د فوج پر یو مرکز د دوشمې د ورځ په برید کې چې پړای د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې، د پاکستان د فوج په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه اقدام په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې ترهګرډلې فعاله مرکزونه نه لري. د دې برید ذمواري جیش فرسان نومي سازمان منلې وه چې فکر کوي چې د حافظ ګلبادر له ډلې سره د پاکستان فوج چې کوم تور لګولی دی هغه ویچ په دې کې حافظ ګلبادر ډله شکیله ده. په دې ډله اسلام آباد د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په افغانستان کې د وکړونکو طالبانونو غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد چټک او موثر ګامونه پورته کړي کوم چې د بنو په برید کې ککړ دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی ایس پی آر د یو خبر پاڼې تر مخه په 15 جولای په بنو چوڼۍ لس ځانمرګو بریدګرو برید وکړو چې اته سرتیري پکې اوژل شول. آی ایس پی آر ادعا کوي چې په ځوابي کاروایي کې بریدګر هم اوژل شول او دا ټول عملیات په سلیری ساعته کې بشپړ شول. د ایس پی آر د بیان تر مخه دغه برید د حافظ ګلبادر وسلوالو کړی وو چې په افغانستان کې میشت دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال مشر یې راغوښتی او غوښتنه یې ترې کړې ده چې د بنو د برید پلټنې وکړي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې دونکو بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې وکړونکو طالبانو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او سوسو واره یې ویلي دي چې دوی به هیڅ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار مشتاق یوسفزی وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان طالبانو لپاره دا اسانه نه ده چې د تحریک طالبان خلاف ګام پورته کړي. حافظ ګلبادر ډله هسې هم د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده.
ګلبادر او مولا نذیر د شمالي د جنوبي وزیرستان چې کوم طالبان مشر و احمد زی وزیر و دوی ځان لوی الاینس او دا دواړه چې ونو دای پاکستان وی چې دا د پاکستان حمایت یافته طالبان مشران دي. خو بیا مولا نذیر خو په ټول مملکت مړ شو خو ډلې اوس هم د پاکستان سره په کومک کې ده. خو دا چې کوم شمالي وزیرستان طالبان دی د کوم مشر چې حافظ ګلبادر کې نو دا هغې پاکستان سره په دې ټیم کې شدید اختلافات دي. پاکستان دا اول ځل نه دی چې دا تور لګول دي چې دا ټول مسله افغانستان نه ده. ما په خپل باندې په دمکو دراکو باندې کېږي دې باندې به ملکات پکاري افغان حکومت پاکستان حکومت په یو سر کې نه او د دې شخړې حل برو. بس
د دې سوال په جواب کې چې پاکستان د افغان طالبانو په نړیواله سویا د یو حمایتي په توګه یادېدو، خو په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط او طالبانو واک تر لاسه کولو نه پس د دوی اړیکې ولې دومره خراب شوې چې پاکستان د ترګرۍ د هر فعالیت تور په افغانستان لګوي؟ په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته ویل
پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډیر زیات تکلیف دې کار دی. هغه ته به ځانم بدلی نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي نو داسې لګي چې پاکستان په دې پوه شي چې مونږ کنټرول نه شو کولای نو بس دا هر څه پرېښودل چې مرګرې کولې ګران کار دی نو بس دښمن یو ګڼه. نو اوس دې وخت کې هغه پاکستان لګیا دی پالیسی دا هغه د افغانستان سره یو انمی پرسپشن دی لکه د انډیا.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار حق نواز خان مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې واکدار طالبان او پاکستان باید د دې مسلې سیاسي حل راوباسي. د ویل چې په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دونکو ترګرۍ فعالیتونو تور به په پاکستان لګېدو او پاکستان به دغه تورونه ردول. اوس پاکستان په افغان طالبانو تورونه لګوي او هغوی ردوي. هغوی د وسلوالو خلاف ښکاره ګام هم نشي پورته کولی ځکه چې د امریکا او ناتو خلاف په جنگ کې مرسته ورسره کړې ده.
د پاکستان خلکو دا کمی خوشاله چې کولې چیرته زمونږ مغربي پوله به محفوظ شي که فرصت طالبان په کابل کې کینی خو هغه څه ونه شو ځکه تیاری د دینو چیرته دې سره سره خو دغه مشکنه کوم ډلې وسلواله کې دي هغه برافوري شي هغه ته به ډاډ ملو شي. دا سيزونه پاکستان په پالیسو کې یا نظر انداز کړو یا به دې دا خیال نو چې ګنده به دی خو کې خو دغه امکانات وو دغه یره ترخه دغه خدشاتو د نن ښکار دي او دا به ویما تر څو پورې چې سیاسي ناشته نشي وي د دوه هیوادونو ترمنځ او افغانستان او پاکستان دا مسله منلې نه وي.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈی د کرنی رپورٹ تر مخه په کال 2023 کې تر ګرانو په پاکستان کې 298 بریدونه کړی دي چې 1544 کسان پکې وژل شوی دي. دا په تیرو شپږو کلونو کې په یو کال کې د تر ګرانو تر ټولو زیات فعالیتونه دي. 90% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کوټی ته په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې له ټولې نړۍ د ګذر ناروغي ختمه شوی خو پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دی. په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي لړ کې به د دستوري ته په وینا کې چارواکو په دې خبره خواشینه ښکاره کړه چې په پاکستان کې په پښتون مشتو سیمه کې د ناروغي موجوده ده. دوی په مذهبي عالمانو ټینګار وکړ چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره حکومتي اقدامات سره ملاتړ وکړي. د پداسې حال کې ده چې پروان کال کې په پاکستان کې د ګذر وهلو ماشومانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. تفصیل به لایوب ترینو اورو.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخله ختم شوی ده، خو د بده مرغه په پاکستان او افغانستان کې لا دا وایرس موجود دی. او د خوشنۍ خبره دا ده چې په پاکستان کې دا وایرس په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې وجود لري. د خبره د کوټ کمشنر امزه شبکات په کوټ کې د پولیو په ختمولو کې د علماو د کردار په اړه و جوړ شوی یو سیمینار ته کړی ده او ویلي دي چې د ټول پاکستان 95% پولیو وایرس یوازې په کلب دلا او چمن کې موجود دی. چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو وایرس څخه څلور ماشومان معذوران شوي دي. د نوموړي په خبره چې دا وایرس یوازې په پښتنو کې پاتې دی، که هغه د پاکستان طرف وي یا هم د افغانستان هغه غاړه وي.
ان دو ملکوں میں بھی صرف پشتون پاپولیشن میں، یعنی کہ نہ اب یہ پنجابیوں میں ہے، سندھیوں میں بھی ختم ہو گئی ہے، لوچ پاپولیشن میں بھی یہ ختم ہو گئی.
پدیدوارو ہوادو کی دا پولیو وائرس یا وازی پا پشتونوں کی پاتا سوئی دی، دلتا نا پا پنجابیان کستا پا سندھیان کی ہم ختم سوئی دی، حتی اچ پا بلوچستان کی ہم دا مزد لالی دی. او دا وائرس یا وازی پا پشتون میشتو برخ کی پاتا دی، کاغا دا پاکستان طرف وی یا دا افغانستان آغا غاڑ وی. دا شاغل امزا پا خبر چی دا پر لپس کیسو لامل پانړی کې د پاکستان ډېره بدنامي روانه ده. په خاصه توګه ځینې اروپایي هوادو د پولیو د ختمولو په برخ کې پاکستان ته پیسې ورکول بند کړي دي. دا ډول جاپان او سعودي عرب نه هوازي پیسې بند کړي دي، بلکې دا خبره هم کړي ده که څوک د پولیو وایرس ختمول ته جوګه نه وي نو بیا پراو بیلابیل بندیزونه هم لګېدلی شي، حتی چې حج ته به هم نشي تللی. او بل دا چې د پیسو د بندش له امله د پولیو څخه د معذورو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. په دې سیمینار کې وینا کوونکو پر علماو زور ورکړی چې هغه د ملک څخه د پولیو وایرس په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال زیاتره دینی عالمانو وویل چې د ناپوهۍ له وجې هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو و ورکولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه به غوږ سو نامتو عالم دین ډاکټر کاری عبدالرشید ته.
پولیو ختمې کې علما کرام کردار خو ډیر اهم کردار دی اور الحمدللہ هغه کردار ادا هم کړی دی. مثلا هغه وخت هم مشته یاد دی کې 2015 سره مخکې دلته هزارو انکاریون موجود، لیکن داسې الحمدللہ هغه مذهبي انکاری تقریبا ختم دی. اوس دا لا شعوري دی کې بچیان ته پټ کې مطالبات کوي کې مجد پاره کوه جوړ کا، مجد پاره شای اپ جوړ کا، چمن کې وای کې جی اسما مطالبات پوره کا، مجد بیا ورکو بچیان ته شعور کمی دی.
خود کوټی د کنداری جامع مسجد پیش امام مولانا انوار الک اکانی زیاته کړه چې پښتانه په مذهبي توګه د نورو قومونو په مقابل کې زیات حساس دي.
دا پښتانه خلک سوي کنج د لګ مزاحمت مزاج لري، مذهبي حواله سره د نورو په نسبت باندې زیات حساس دي. دا کوم خلک چې لګ رکاوټونه اچي هغه کې د ټول عوامل شامل دي. دا چا په نظر کې چې د ستر حجاب مسلې وي او سلغ ونه ضد اور عناد مسئلہ می اغه وجوهات نه، لیکن دا سم نه ده چې اوس ټول پښتانه داسې دي. کدا سی وی نو بیا خو پکارو چې د پښتنو خو په کروڑو تعداد کې آبادی ده، دا کیسونه خو محدود لغوان دي دي. نو موږ دغه کسانو نه چې کوم پولیو نو ورکی نو هغه ته دا هم یو چې پښتنو د بدنامۍ نه د ځان بچکولو لپاره هم تاسو تعاون وکړي.
دلته ډېرې کارپوهان وای په کار دي چې پښتانه د دې ناروغي څخه ځان خلاص کړي، ځکه چې یاد ناروغي د پښتون کام د بدنامۍ سبب ګرځېدلې ده. په کوټ کې د پولیو ضد کارکونکو ادارې ایمرجنسی مرکز برستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وایي چې په چمن او کل عبدالله کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په مخ کې خنډونه زیات شوي دي.
داو د ایوب ترین ریپورت. تاسو مشال ریډوري او د مشال ریډو په دومنې مای کې هم درته یو شمیر ریپورټونه لرو او ورسره تاسو کولای شئ چې مشال ریډو په ویب سایټ باندې هم په ژوندۍ بڼه باندې واوري او ریکارډ شوي خبرونه هم تاسو اوریدلای شئ. او سم خبرونه نیمای ته راغلي خبرونه لنډې زراورو. د خیبر ضلع د تیرا کمبرخیلو قومي جرګې مشران وایي امنیتي ځواکونو او وسلوالي ډلې دي ولسی وګړي هدف نه ګرځوي. د جرګې مشر کمال دین افریدي پروند سوي غونډې ته ویل چې ولسی وګړي د پاکستان فوج او وسلوالو ډلو په منځ کې ګیر دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر جان منګل وایي که پاکستان امن غواړي نو لادرکه خلک دي خپل کورونو ته ستانه کړي او د ښځو لادرکه هول دي څخه دي لاس واخلي. هغه پرون په اسلام آباد کې د غیب کلسو کسانو په اړه یو کانفرنس ول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه یوازې په خواني لادرکه کړي بلوچستان دي خوش کړي بلکې په دې وروستیو کې د هغوی د کورونی احتجاج کوونکي غړي چې ښځې پکې شامل دي نیولې دي. د پاکستان فوج او حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی څوک ورک کړي دي. د بلوچستان چارواکي وایي دیني عالمان دي په پښتنو سیمو کې د پولیو مازرونکي وایرس ختمولو لپاره خپل کردار ترسره کوي او خلک دي واکسینولو ته وهڅوي. د کوټې ډیپټي کمشنر حمزه شفقت پرون په یو غونډه کې ویل چې زیاتره هیوادونو پاکستان سره د پولیو د ختمولو لپاره مرستې بندې کړې دي ځکه چې د ګڼو کمپاینونو باوجود هم دا وایرس نه دی ختم شوی. تریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د مشر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند پارلماني غړو نن په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې تور پورې کړ چې د قومي اسمبلۍ غړي یې نیول کېږي خو کمیشن خاموشه دی. افغانستان سوداګرو پاکستان ته د تازه میوو لیږدول درول دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د شریکې خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي د اسلام آباد لخوا پر افغان میوو د ټیکسونو زیاتولو وروسته هلته د میوو لیږل څه ګټه نه لري نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. د عمان پولیس وایي هغه درې بریدګر د دې هیواد وګړي وو چې د جولای پر 15مه یې د شیګانو پر جومات برید کې شپږ کسان وژلي ول. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د خبرونی نیمای ته دومه نیمای ته راغلی او فایل به هم د امریکا لوی رپورټو کو د امریکا متحده ایالاتو د پوز مرکزی کمانډانی سنت کام وای د اسلامي دولت هډاله داعش حسی پیل کړی چې په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم کړی. سنت کام پرون چهارشنبه په اعلان کې ویل چې واځي د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې داعش په دې دواړو بادون کې څه د باندې یو نیم سل بریدونه مسولیت اخیستی دی. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې سنت کام وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش هڅه کوي چې سکل په عراق او سوریه کې خپل بریدونه دوه چنده زیات کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د داعش لخوا زیاتې شوې حملې ښیي چې دا ډله هڅه کوي چې په سیمه کې د څو کلونو له کمزورتیا وروسته خپل ځواک بیرته پیاوړی کړي. د اعلامیې له مخې داعش د روان 2024 کال د جنوري د جون میاشتې تر دیرشمې پورې په عراق او سوریه کې د 153 بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه اخیستو په شرط اسوشیټد پریس آژانس ته ویلي چې داعش په تیر 2023 کال کې په سیمه کې ټول ټال 122 بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا مرکزی قومندانې همدارنګه ویلي چې د داعش د وړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي په هدف له خپلو شریکانو سره د دې ډلې پر ضد ډیر عملیات سرته رسولي دي. د اسن کمپ په وینا په دغو عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په ملتیا د داعش په وړاندې ترسره کړي په نتیجه کې د دې ډلې 44 وسلوال وژل شوي او 168 نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو له ملاتړ برخمن د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له ائتلاف سره د داعش له 10,000 زیات غړي بندیان دي. د راپور له مخې د 2,200 د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف په سوریه کې د داعش وروسته یاده د 2019 کال په مارچ میاشت کې ونیوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې 10 کاله مخکې په 2023 میلادي کال کې په سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړی و د ځواکمن کېدو په اوج کې د عراق موصول او د سوریې رقه لاندې کړی و. وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ له څه باندې اتیا هیوادونو جوړې وې ائتلاف په وړاندې مبارزه پیل کړه چې په نتیجه کې دې ډلې د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې د موصول او رقه په ګډون 95% له لاسه ورکړه.
ویل کېږي چې د داعش پټې ډلې تر اوسه په عراق او سوریه کې فعال دي چې د یو شمېر هېوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
او سم د بجلی بلونو په اړه یو رپورت. په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې پلس کنسلټنټ په یو تازه سروې کې ویلي چې په هیواد کې د برېښنا یا بجلی بلونو اولس تر ټولو زیات متاثره کړی دی. په دې سروې کې راغلي چې 9% خلکو شکایت کړی چې د بجلی زیات بلونو له وجې ډېر پریشانه دي. 6% خلکو د پټرولو مصنوعاتو کې د اضافي زخه سر ټک کوي. د خبر پښتونخوا ځینو سیمو اوسیدونکو له مشال ډوډۍ سره په خبرې کې وویل چې وار له مخه ګرانی یې ژوند ستونزمن کړی او اوس د بجلی او نورو شیانو بیې لوړېدو سره یې ژوند لا ګران شوی دی. بلخوا د بجلی زیاتو بلونو په شکایتونو وزیر اعظم اړوندو ادارو ته د کاروایي امر کړی او 200 یونټ پورې کارکونکي استاند مالونکو ته تر 2 میاشتې پورې رعایت هم اعلان کړی دی. نور حال د خالده نیاز په رپورټ کې.
د پیښور اوسیدونکو محمد یاسین یونیجی اداره کې کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې محمد یاسین وی چې د بجلی بلونو ګرانۍ او لوډ شیډنګ ډیر متاثر کړي دي.
یو طرف ته ګرمي ده، بل طرف ته ګرانۍ ده، واغې د پاسه چې به د بجلی بلونه راشي هغه دومره سخت پریشان کړي موږ چې اخر زمونږ د ملک په سکیږي. مالدار طبقه زاغې سره خو وسایل هم شته، ځان ته سولر لګي که نور سنې بهر ملکونو ته لاړ شي، موږ د غریب طبقه به د پرایویټ او به مزدور طبقه اخر دا بس کوي. ولا چې سمې پریشان کړي نه کور کې اے سي شته دي، نه داسې هیوي استعمال شته دي، او زمونږ د تیرې میاشتې د کور بل 19,500 روپۍ.
د نوخار لیلا یونیوال کمپنی سره آپریشن ایگزیکٹیو په هیڅ کار کوي. وای چینی ما تنخواه د بجلی په بل کې لاړ شي. د لیلا نورې سلور خویندې دي او کور کې د ګټې وټې نور څوک نشتا. دا وای ګرانی ډیره زیاته ده، نه پوهیږي د کور خرچه به څنګه پوره کوي.
مینا جون جولای اگست ستمبر پورې زموږ د بجلی بل تقریبا 45,000-50,000 پوری راضی اور دی سرا نیمہ تنخواہ خو زما پر بجلی پر بل کے لاڑشی برانہ دمرا مہنگائی دا چے سیزون نہ پورا کیگی.
ایشیائی ترقیاتی بانک روان مالی کال کی پاکستان کی د گرانی تخمینہ د حکومتی هدف نا زیادہ لگو لیدا. ایشیائی ترقیاتی بانک وی لیدی چې پاکستان کی روان مالی کال کی گرانی 45% پات کی دو امکان دے، ولی وفاقی حکومت د گرانی هدف 12% اخو دے دے. د پیښور سلما جانگیر سرکاری ہائی اسکول کی استاذہ داوائی سرکاری ملازمان هم د بجلی لوړو قیمتونو او بلونو د ستونزو سره مخ کړی دي. سلما جانگیر زیاته کړه چې خوراکي توکو قیمتونه هم د اسمان سره خبرې کوي او د لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه ډیر سیوا راځي.
زمونږ هغه ټول چې کوم بجټ مونږ یې خودي اټول هغه ټایم خراب شي چې کلم پسې د بجلی بل راشي. د دوه ډیر لوډ شیډنګ نه باوجود هم زمونږ د بجلی بلونه دومره هاي راشي چې زمونږ ټول ارس خراب شي، بڑ پکی اوشی. یو خو اخو گرانی ډیر زیاته ده، غوړی دی کو اوړی دی کو چینی دی، دالونه دی وریجی دی، دا ټول شی زونه تاسو واخلې چې دینه بغیر رغیدن نکیږي، د دینه بغیر انسان نشي پاتې کېدې. دا خو زمګ ژوند د سره تړون کی شی زونه دی.
د 400 اسد الله یو نیوز ایجنسی کی کار کوي. دی وای چې تنخواګانی کمی دی او گرانی زیاته ده. بلخوا خلق د کریا کورونو کې چون کوي، نو نشي کولی دا خرچا پوره کړي. د ګرانې لوجې د عام اولس ستونزو په اړه اسد الله وایي،
او د غی تنخواګانې دونه دینه غی به د ګیس بلونه داخلي یا د بجلی بلونه مداخله یا به غی د خپل کور اخراجات په چلی د ماشومان فیسونه شو یا وغیرہ چې کوم د انساني زندګۍ سره کوم تړون کې شي نه دي هغه به ځان لاخلي. نو په پاکستان کې هډې راځته مهنګایي ده.
د یادونه ور ده د بجلی قیمتونو کې زیاتوالی او زیات بلونو شکایتو نه پس د جولای په 9 وزیر اعظم شهباز شریف 200 یونټ والا صارفینو ته راتلونکو درې میاشتو لپاره د رعایت ورکولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي چې دې باندې به 50 اربع روپۍ خرچ کولې شي. رعایت لاندې به هغه صارفینو باندې اوسنۍ اضافه نشي لاګو کولی کوم چې 200 نه کمی یونټ استعمالوي. جولای کې د بجلی یو یونټ قیمت کې 2 روپۍ 12 پیسې زیاتوالی راوستي شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
صنعتکاران وایي د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیات شوي دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرې کولی چې په پښتونخوا صوبه کې په تیرو لسو کالو کې د وړاندې نه تر شپږو سو زیاتې کارخانې تړل شوي دي. د پښتونخوا د صنعت وزارت چارواکي وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټکس له امله د صنعتونو د متاثره کېدو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې د پښتونخوا د انرژي د مکمل خوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکړي او د صنعتي یونټونو د بندېدو مخه ونیسي. تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندیدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه تر شپږو سو زیاتې کارخانې په 13 لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیات کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندیدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټس چې دي کنه ټیرف چې دی دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګوانډي هوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه دا چې کتا سو ګورای چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا دا عام د روزمره استعمال شینه به جوړول هغه کارخانه زمونږ بند شوي او هغه سیزن اوس مونږ چاینا نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږ امپورټ چې دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه ده چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دي هغه نشته دی. مونږ از مونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زمونږ سټیل انډستری په آیات آباد کې هتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالی کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانهدار خپلې کارخانې ته 100 کیلو واټ ترانسفارمر لګولې وي نو هغه به د 1 کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړې بجلی د بیل نه علاوه 2 لک روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپل اداره جوړ کړي او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپل پروژې مکمل کړي دي د هغه پروژو نه په ارزانه بیه صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منسٹر سره خبر وکړ چې زما د صوبې شپږ نه وزره انډستری چې ده دا متاثر کیږي چې کوم زمګ منرل بیس انډستری ده کوم زمګ فوډ واټر انډستری ده کوم زمګ سبسډي نور انډستری ده وړه نو مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینک بل نو کوم سره کمټمنټ کړی چې زبدا محرم نه پستا سره کینیم ته پروپوزل راړه دا کوم زمګ شارټ ټرم پلانینګ ده لانګ ټرم کا ترانسمیشن لاین ده انورم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ڈیولپ کو لکه څنګه چې نه پرادا سنسه پر جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندو شویو کارخانو شمیره اوس راکمه شوې ده ځکه چې په 13-15 کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوې پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوې کارخانه هم پرانیستل شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
او سمجو سوات د سوات ځای اوسیدونکو وایي چې د ګرمۍ موسم سره سم په سیمه کې غیر مقامی سوالګري زیات شوي. عام خلک او سیلانان تنګوي او دغه سوالګري بیا په جرمونو کې هم ککړوي. دوی غوښتنه کوي چې د مخنیوي دی وسی. بلخوا د ضلع سوات انتظامی او سوشل ویلفیر محکمې چارواکي وایي په عامو ځایونو کې خیر غوښتل جرم دی او دوی باقاعده د سوالګرو په ضد کاروایي کوي او په تیرو لنډو ورځو کې په لسګونه سوالګري نیولي او د سیمې څخه ایستلی دي. د مشال ریډیو خبریال نیازمت خان له سواته ریپورټ را لېږلی دی.
د منګورې مدني پال احسان الله قاضي چې سیلګړې سیمه په زاګټ کې ونی بوټي لګوي مشال ډېرو ته وایي چې دغه سیمه کې غیر مقامي سوالګري چې زیاتره ته مقامي ژبه هم نه ورزي خیرات غواړي. دوی ضلع انتظامي او بیا دغه مخنیوي لپاره سوشل ویلفیئر ته دا مسله وړاندې کړې، خو هغه رنګه پې عمل نه کیږي کوم چې پکار ده.
سریت چې دی د پنجاب دی او بیا سند دی، ما پکې په خپله ډېره د بدین ځای کسان پکې مونږ نیولي دي، د ملتان او دغه پنجاب او سایډونو چې دینو اکثریت دغه ځای دی. مونږ دا وایو سر چې لکه د سواد چې کوم ماحول دی صحیح شو، دا ماحول مونږ ته خرابوي. کله په ملم جبې د ځینو ملم جبې په روډ باندې تنګۍ، په وتکی کې تنګۍ، په پجاګټ کې تنګۍ، په مانیار کې تنګۍ، داسې په مدین بحرین کې تنګۍ صحیح شو. دا ټونه مین انټرنس چې دی د شموزو چې هغه د مین انټرنس دی، په هغه ځای کې هم تنګۍ دو. نو مونږ حکومتي چارواکو ته دا خواست دی چې دا د ضلع بدر کړی شي، کوم چې زموږ د ضلع نه دي او کوم چې زموږ د صوبې نه دي، نو پکا ده چې حکومت په دې باندې اکشن وکړي.
د ضلع شنګلې سمیع الله خان چې منګوره کې روزګار کوي وایي چې سوالګرو سره ښځې او ماشومان هم شامل وي. دوی د ګرمو علاقو نه سواد ته راشي، ځان ته یې کمرې په کرایه اغستي او سوال کولونه ښه ټیک ټاک پیسې ګټي.
سوال کوي سیلانیان چې هلته کمره شي، د هغې هم تنګۍ، نور هم داسې کسان تنګۍ په روډونو کې، په پارکینګ کې، په ورکشاپ کې دې ته راځي او د سوال کوي، د خلک تنګۍ. او که تاسو ته داسې ووایي چې تاسو ځنه سخرتوي سبل چې چل کوي، نو هغه دا نه کوي، خو صرف او صرف دغه سوال کوي، خیر غواړي او خلک تنګي.
د ضلع سوات سوشل ویلفیئر مشر رحمت الله په دا اړه مشال ریډیو ته د جولای په 13مه نیټه وایي چې د قانون مطابق خیرات غوښتل جرم دی او د بیوسه خلکو لپاره د رول کپاله حکومت جوړ کړي چې د صوبې په هر ضلع کې مستحق خلکو ته وړیا خوراک، استوګنه او نور اسانتیاګانې ورکوي. دی وایي چې دوی باقاعده هر اونۍ کې دوه ورځې سیمه کې د سوالګرو په ضد اپریشن کوي، د پولیسو په ذریعه یې نیسي او دارول کپالې ته بیایي.
دا د ریټ اریسټ کیږي او بیا د دې لپاره خپل سپیشل مجسټریټ دی. سپیشل مجسټریټ ته دا هغه سپیشل مجسټریټ ته په ویدن 24 اورز دا موږ د سپیشل مجسټریټ ته پېښ کوو. نو دا هغې نه پته دا لکه دارول کپالې ته چې دغه راځي سوالګر که نه، نو دا د عدالت په حکم راځي او د عدالت په حکم پرېښودل کیږي او دا بیلې ولا شنس ته دی، په رشتہ دار څوک راشي ضمانت یې.
د سوشل ویلفیئر بشر رحمت الله زیاتوی چې سخت کال دوی تر 300 نه زیات سوالګری نیولی او د لوی اختر نه وروسته تر 300 نه زیات غیر مقامی سوالګری نیولی او اوس ورسره هم اوه سوالګری په دارول کپاره کې بندي. د زیاتوی چې د نورو صوبو سوالګری د صوبای حکومت په خصوصي هدایتو په سمدستي توګه د صوبې نه اوباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د جولای پر دریمه په باجور کې په بمی برید کې د دوو قبایلي مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوي ول. د پولیس په وینا د پریداته پخوانی سینیټر او د نواګي تحصیل قبایلي مشر هدایت الله وو. په برید کې د ماموندو تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د نامنۍ په پیښو کې د سیمې مخور او د جرګو خلک په ځانګړې توګه په نشه شوي دي. دا چې د نامنۍ په پیښو کې د قبایلي مشرانو ولې په نشه کېږي، تفصیل یې د ظفر خان په دې رپورټ کې. د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ غړي ملک شاولی خان په پلیجی چې دا رپورټ جوړ کړی دی.
شوبه ستغه کونډه خزه پاتې شو او یو مور یې پاتې شو او د غمغړ ماشومان یې پاتې شو، نورې څوک هم پاتې نشو.
نه ویش کلن عرفان د څلورو خويندو یوازینې ورور وو. څو کاله مخکې د هغه وړو کې ورور د کینسر په مرز مړ شوی وو او پلار یې 50 کلن وو چې د کورونا وبال عمل مړ شو. د عرفان ترورزه او خسرخیل ملک شاولی خان وای د عرفان مور له هغه غمونو وتلې نه و چې د عرفان د مرګ درون غم پرې ووت.
مور یې په یو سترګ باندې د دې غمونو له سره اړم د شوې ده او اوس زه سنسم خبرې کولې، په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل و. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او په خپل هم قبایلي مشر او د جرګو سړی و. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپل کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډول سیمې ته تللي وو، خو بیرته د راتلو په مهال ورباندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاولی خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وای عرفان او د هغه کورنۍ هیڅ سره شخصي دشمنی نه لرله او کورنۍ نه پویږي چې عرفان او د هغه نور ملګری چا اول په نخ کړل.
خلک دا سوالونه چته دلته چې دا د کمی پیښې چې دی دا په پښتنو په وطن کې کیږي او به خاص کر په د قبایلی سیمه کې کیږي، کو بیرامی ده او کو ناقلاری ده، ناغه صرف او صرف په پښتون وطن کې ده یا په قبایلی وطن کې ده، قبایلی ټولنه کې ده، په قبایلی علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره وګده پوله لري، هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلاړه ولیده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړي زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې په کې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې، خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولی دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 له بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګې دی منګ لا شونه پورته کوو، زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست، خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2023 کال د جولای په 13مه د باجوړ په شنډۍ موړسیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2023 د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او په وزوای چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي، خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د مومندو د پلان غر تحصیل کروند ګرو په داسې وخت کې پمځکو ټماټر کری چې د هیواد په نور برخو کې فصل تیار او راټول شي. د مومندو د دغو ټماټر فصل به د ژمي موسم ته تیار شي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې هلته د غنمو علاوه زمینداران د بې موسمه ټماټرو او د ځینو نورو سبزیانو کښت کوي چې ورته ډیره ګټه رسوي. دوی وایي چې د سیمې د ډیرو خلکو د روزګار ذریعه ده. د پلان غر نه علاوه په انبار کې تر ټولو زیاته سبزي کرل کیږي چې هلته دا وخت ټماټر، پیاز، مرچکی او کریلا را ټولیږي او منډیانو ته وړل کیږي. شانواز رکسای په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې کدا وخت ټماټر شو کیږي، خو د مومندو په پړنګار کې کروندر وانه ده. د ژمي ټماټر یا د ژمي سره باټنګړو کرونده په بره پړنګار کې لس ورځې وړاندې شروع شوه، ولی کوزه پړنګار کې به په روان هفته کې شروع کیږي. د زراعت د محکمې په خبره پړنګار د مومندو یوازینی تحصیل دی چې به موسمه سبزیانو کرونده پکې تر ټولو زیاته او ښه کیږي. د ترقی کلی پړنګار تعلیم یافته ځوان نور نواب چې د زراعت د محکمې سره رېجستر کروندګر هم دی، مشال رادیو ته وایي دغلته د 50% نه زیات از مکه باندې بے موسمه سبزیان چې تر ټولو زیات پکې ټماټر دي کرلې شي.
لا د پلان غرد سه ابو خواد هم چې هغه بغیر د ټانل نه، بغیر د نور څه سازو سامان نه په اف سیزن کې دا ټماټر کیږي او د دې چې کم خلک دي دا په 50% زمکه باندې کم دي دا ټماټر کری. او په دې وخت کې هم مختلف سبزیان شته چې ډېر په کم مقدار باندې کاغه مونږه مرچکی واخلو، پاتینګن واخلو، بینډۍ واخلو، کدوان تورې دا سبزیان شته خو په کم مقدار باندې واغې ځکه
کم مقدار سره لکیږي. یو دل کې څو کم هغه زناوري هغه خوشي څوک نه سری اور دغه مده خبره چې دا به ټماټر او دغه ځمکې نه وزګاریږي.
د پلان غرزمکې په باران خړوبېږي خو ځینې ځمکې د خورشید پرم د باراني بند او بلري. دغه تا د بومن ډېمه د اوبو نر د کروندو د پاره جوړېږي او امکانات چې پر روان کال کې پوره شي. دغه سیمه نه علاوه زیاتې سبزیان په پنډیالي او انبار کې هم کیږي. هغه تل بیا څکر لشي د انبار وسیدونکو رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وای
انسپکٹر
وارث خان مشال ریڈیو ته وویل محکمې د کروندګرو سره د تخمونو او د موسمي نه علاوه د بې موسمه سبزیانو د کروندې لپاره تربیتی پروګرامونه او ځینې نور هم مرسته کړي. د زیاته کړه سږ کال رجستر کروندګرو ته د جوارو تخمونه او ځینې هغه ماشینان چې ور باندې کروندې کوي هم ورته ورکړي.
پندالای کې کرن شي خو د پلانګار په هیڅ عمر نه کرل شي. پلانګار زمنګ ډنجر کراس د ټماټر دا سیزن صحیح دی اوس زمنګ باراني علاقه چې څومره دا کنه دي نو دا بالکل 50% نه بده پر هوا ما ټوټلی فصلونه چې کوم دي هغه د ویجیټابل باندې منحصر ده.
او محمد کی آواز یې کوون تحصیل کې د نهر وبښتا نور و تحصیلونه د باران په وبو کروند کېږي. غلنې لکړ خوایزو او بایزو تحصیلونه کې تر ټولو زیاته کروند د غنم او ورپسې د جوارو کېږي. خو د سبزیانو کروند په کې یا نه او یا ډیره کم ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
او سم د خبرونی ورستی ریپورت ته راغلی او د جولای 10 د انصاف د نړیوالې ورځ په توګل منځل کېږي. دا ورځ نړیوال پوزدار انصاف د ودی او سنگینو جرمونو لپاره مجرمانو له د استثنا په ضد د هغې مبارزې د رڼوي لپاره ځانګړې سوې ده چې په نړیواله ټولنه اغیزه کوي. د دې ورځې مناسبت سره د مشال ریډیو خبریالي اسماعیل پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ځن ښکار مقدمو تفتیشي نظام او د انصاف رامۍ په اړه د اړوندو خلکو سره خبرې کړې چې تفصیلې په دې ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اٹرنی جنرل دفتر روان کال مئی کې پیښور های کورټ کې د اساری شوو مقدمو تفصیل جاری کړي چې لمخې د وفاقي حکومت په اړه یو لسو یو نوې مقدمه په التوا کې دي. په دغه کې د نادرا په ضد 225 د اف بی آر شپږ نوي د لادرکه کسانو په حق له اته نوي دا فائنانس 15 او داخلي ډیویژن 15 مقدمه دي. پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو لخوا جاری شوی شمیرو کې هم د 255 مقدمو فیصلې نه دي شوې. دا چې د پاکستان عدالتونو کې د مقدمو فیصلې ځنډولو وجوهات څه دي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه نه وکړه. نو په جواب کې نوموړی وویل چې د امروزه په بنیاد د کیس اوریدنه نه کېدل او په ځینې کیسونو کې د درخواست گزار لخوا د ثبوتونو نشټوالی د مقدمې د اسارې دو سبب جوړیږي.
انصاف داد دی چې هر اداره او دا قانون دایره کې کار کوي نو د تفتیشي او د پروسیکیوشن دا فرض جوړیږي چې څو دا گواهان دي عادي فوري تور وړي عدالت ته پیش کی او عدالت ته پکار دي چې ډے ټو ډے ٹرائل کی چې څو لا زیات زګیږي نو دا انصاف د تقاضو خلاف خبره ده.
دا پیښور های کورټ وکیل شبیر گیګیانی مشال ریډیو ته ویل د پاکستان عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې د فیصلې تر ډیره وخت اسارېدل د اولس په عدالتي نظام باور کموي.
او ما سره داسې کیسونه دي چې په سوپریم کورټ کې کله د کېدی اپیل راوته دي نو پته لګیدل د شر کېدی خپل کېد برابر کړی دی وغه د جیل نه وتیم دي. شل کال تیر کی پینزیش کال تیر کی سورلس پینزلس کال تیر کی او دا غینه په سغت فیصله عدالتوم کی چر د باندې دا هم غلطه شی او د سزا شی هم غلطه او پیلم غلط خارج شوی دی نو د دې باغت څه پیدا ملو شي. آیا د دې د جوند پینزل شل کال لس کال چکم قیمتي وخت د جوند آیا غته به دا د کمپنسیشن ملو شي چرېم نه.
شبیر گیګیانی دا هم ویل که تفتیشی افسران په غوره طریقه تفتیش کوي نو وروسته به په عدالت کې وکیلوم په بهتره طریقه دلیلونه وړاندې کولای شي او دغه رنګ د کیس زر فیصله کولو کې مرسته کېدی شي. او دا چې عدالتونو کې درخواست گزار له د تاریخونو ورکولو په ځای د انصاف ته تقاضو مطابق باید چې فیصلې وشي.
هم یو پولیس افسر دی هغه د منشیت کیس کې تفتیش کوي په یو ورځ باندې سار غرمه د مرګ په کیس کې تفتیش کوي مازیګر به د ریپ په کیس کې تفتیش کوي ماسخوتن به د اغوا په کیس کې تفتیش کوي. نو اسپیشل انویسټیګیشن ټیمونه نشته، پای کې فارنسک ټیمونه پکار دي، میډیکل ټیمونه پکار دي، د آی ټی او نمائنده پکار دي. نو ناقص تفتیش وي د شهادتو صحیح طریقې سره جمع کېدل نشي.
د قانوني چارو پوهان وای د ملک په عدالتونو کې د ججانو کمی، کمزورې تفتیش او د خلکو لخوا په یو بل د دروغو مقدمه جوړول هم انصاف ته د لاسرسي نه کېدو لویه وجه ده. ولی بیا هم د ځنډ ښکار مقدمو د هواري لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.